ځکه چې په افغانستان کې څه تیر شوي، بلکې په ټوله نړۍ کې د سولې په پروسو کې د ښځو برخې او د هغوی انساني حقونو ته کم پام کیږي. د حقونو له لاسه ورکول په ټولنه کې مخ پر کمیدو فرصتونه، د فیمینیزم پر ضد فعالیت، د ښځو چپ کول هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې لیدل کیږي. د 1990 او 2010 کلونو پر مهال په ټوله نړۍ کې د سولې په بهیرونو کې یوازې 2% منځګړیتوب کوونکې ښځې وې، 8% مذاکره کوونکې او 15% ښځې شاهدانې یا موافقه لاسلیک کوونکې وې. دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، خو موږ شواهد لرو چې کله ښځې د سولې له پروسې وایستل سي موافقې ډېر دوام نه کوي. موږ پوهیږو چې کله ښځې د مذاکرې پر میز ځای ونه لري حقونه یې خوړل کیږي. د نړۍ پر کچه د سولې مذاکرات د جندر او ښځو د حقونو په اړه هیڅ یا ډېر لږ څه وایي، خو افغانستان باید په دې برخه کې له فرصته ګټه واخلي.
په افغانستان کې د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې رئیسه آغلې میلر وسم ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته مخه کړو.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سیریالونه ولې ده، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق، یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل، نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو؟
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام می سا واخله، ازرائیل پارام می سا واخله، شاته مګور هیڅوک د ژړا نشته، یو مزدور په ژړغونی انداز وی خوشاله شتا خو په برخه زما نشته.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغییر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر د پرخي څلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ، ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لټیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
ازادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پېژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده، وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانې خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وای وای دا ګرم د وروره ته موږ ته ګرم ته جوړ کړی نتونه خو چلان کو بله ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان یاست.
ځینې مشران اوس راډیوګانې چلوي، تاسو راډیو کوئ؟
نو راډیو موږ کله کله چلانو کله بندوو.
د خلکو غوښتنه صحیح ده؟
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې راډیو چلانې، هوټل خلاص او چې راډیو بنده وای بند هوټل.
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم، دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي، خلک ستړي دي، پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو، خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړی.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلنوي؟ نه ته چلنوي، راډیو چلنوي،
اوس موږ هیڅ شی نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سواد پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد زاکر ګټواز، دلته مې هوټل نه په غزنی کې زغبغ دې نهسته چې موږ خپره زموږ خلک لږ تعلیم وکړو، د تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې ټي وي چالي هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شوردګ هوټل نه وره خپله غریبي ده کوي، خلک جګر خون دي، نه سندره به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس سته خو ډېر کم ده، او جای اوس سریالو نیولی ده، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسې هلته وروره تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر دی، ډېرې هغه پخوانۍ سندرې و، هغه شی اوس کم دي، نشته لومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و، اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نوم یې محمد حکیم ده. نو ولې به مناقش خو اوس به ژوندی شو، کراري به وویني به نه ویم، مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمنې دي، غمنې دي سره.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډیری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي، خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته، خود پختونولی قانون تا پا اکثر پختون میشت سیمو که خلق قائل دی. وس هم اکثر پختان خپلیستون زید پختونولی پا قانون حل او پسل کوی. لیکوال او کرکتون که اسدالله خالی زوایی چی ار اغا سوک چی دا پختونولی لقانون سرغرونه کوی لو پختونولی نوزی.
دا پختونولی خپل خواگم شساو با بازی برخو که لک تراخم پراتی دی خواگی پا دی که دی چی اغا تیگا تڑا نرخ چی سشیوی اغا طولانیس قرارداد پا خپل زی خوندی دی که سوک تی سرغرونه که اینو دا پختونولی نوزی او دا پختونولی نواتل دا پختون دا پارغت سزا ده. خو وس پختون ابدیت شوه ده پختون دا پا پخوا پا پرتلا دنوی اصر سرگرد مزلو نکی توقع داده چی دا پختونولی اغا کم وصول چی دی اغا لاپسی ابدیت چی اغا کم ارزختونه چی دا طولن دا رفا دا پارا دا یوالی دا پارا پا یو غک درا پرتکی دو دا پارا دا دی دالا پس پراخه شی او گتی خلکو تا سرگند شی و لا تکثیر شی پنور و زینو که دا پختون دا موجود منفی انظور چی نوری تی دا خپل سیاسی استفاده دا پارا گتا پرتکی دا با نریوال پاسنی مانا و پیجنی شی پختون پا جوان مین سره ده.
پا پختون ولی که دا سی رواجون همش دا او پا یوشمیر سیمو که وس هم پالل کیگی چی دا بشری حقونو سر پتا کردی لکه پا بدو که دنجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتون که انجینر ستانمیر زهیر وای اغا وقت چه شرعی و مدنی قوانین نو نو دو پختون ولی پا قانون که دنجونو پا بدو که ورکول د دو کورنیو یا قبیلو ترمنز دخمنهی پا دوستای بدلولی.
اصلا داغ دا پختون ولی کم قانون چه نن پا کتابونو که درج دهی او خپل ځانګړي اصول او انانات لري. دا هغه وخت را مسته شو چې پښتون خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور چې د خپل ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپل هم ډیر پخوانی ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پیښه شوې چې یو مړی شوی بیا یو د بل نه بدل اخلي په لسګونو کسان یو بل رفت وجل شوی دی. دغه سی قانون به اونو بیا به مشان را تور شو او دغه سی به چه دواره به یو بلت د خپلوی لاس و رو غذاب دا ده خپلوی ده پارو. طول رشته او ده اغا چه و ده پا خپلوی سر ترلیلی و نو ده مرو او ده بیزای و جنو مخنیوی که ده.
لیکوال او کرکتون که راحت گل زرمل وایی وست چه اکثر پختان زوانن تعلیم یبته شوی د پختونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکېدو دي.
پختونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت دپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پختونولۍ قانون د وخت ضروریاتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي. مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پختونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا او سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او پسل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر له غړي عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلې یو.
هنر جاج
همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړي یې، په دې وروستیو کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنګ شول، جوړ شول، بیرته رنګ شول، خو د احمدشاه بابا ادبي بهیر په اړه چې زه څه اورم ما لپاره کاملا متفاوت دي. دغه بهیر ډیر خروان دی راځي پڅ کې دی ولی دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نور ته
یو خو د دې بهیر اغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي ټول ځوانان دی او مینوال دی د ادب مینوال دی ټول په خپل تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي نو یو تنده یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره دغه خبره دا ده چې هلته دغه د سرڅ چوړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډېر کوشش کیږي چې ډېره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بله لویه خبره دا ده چې د یوازې د شعر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکري کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی ځانګړي مېلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو خو میاشت کې یو ځل یو مېلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږېږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استره درته ووایم چې کار پوهوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوک د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحه وي یو څوک په نوم دي چې دا زما ده او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅوک ورته نه ځي
اونو دا خو مفت کار دی خلک بیا دغه کوي
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زه هلته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همات صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی دي نو دا به اوس نه خرابېږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکري خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته نو د فکري خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ورسره مخو اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو ځوانان ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک وو څه یې کول سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا ایران وړ په خپل د ولسی سمون د پاره یې چې کم کورونه کړی دي لکه مو پروچون یا روشون نه کار غسته لڅ سره مخامخ او خر بل اخر څه وکړل د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شان په ادبی موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو، مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیرومت کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې، چې دای کشیر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کمی ځانګړتیاوي باید ولري. همدغه شان مثلا زمونږ د افغان ادبی بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار، اغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوي څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري و، نامتو خلک پکې څوک و. همدغه شان نور ډیر استادان، مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای، د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم مېلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پراروانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله، هغه مونږ سره خپل تجربه شریک کړي چې خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. د ډیر زیات استادان مونږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریک کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لیکچرې په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي، یو دوه درې لیکچرې په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري، بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو، دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولی شي، نو هغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. دروسی پښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو، هغه د غزبانان ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې چوي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په کونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلا په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پر ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې مونږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي مونږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې مونږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي، یو اونۍ مخکې شریکه شي، او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي، وی ګوري د هغې معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو، هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې مونږ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به په خبرې کوي، خو مونږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګري وغږېږي، او دغه ډیر ملګري د دوی مونږ هغه طرز فکر یا مختلفو زاویونه ورته ګوري، دغه مختلفو زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوي څه پکې پیدا کیږي. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دینه نور موضوعات چې کوم دي چې آغاز مونږ د جون سره تړلې دي، په غوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګري په خبرو کې، دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پس پیوړې کو معیاري کو او پدې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونده ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونده ده چې همیش نه پاره پورین تندی باندې زمونږ بلنه مني او راضی مونږ ته وخرا کوي.
ډیره مننه احمد صاحب ژوندی اوسې. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم که څه هم زموږ هغه ملګري یا غوړیدونکي چې هغوی د ادبیاتو سره لاسو کار لري هغوی خو به ستاسې له نامه سره ستاسې له کارونو سره ډېر اشنایي خو هغوی چې نوي زموږ دغه راډیو اوري او یا ځوانان دي که هغوی دپاره تاسې خپل ځان ور وپېژنئ پوهان صاحب یزال څوک؟
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب په اړه راته ووایي کوم ځای کې و زده کړې دې چیرته وکړې؟
لغمان ولایت کې په 1983 لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې. منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوی په ښوونځي کې او لیسه مې د لغمان د روحان په لیسه کې په 1955 کال پای ته رسولی. بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په 1982 کال فارغ شوم. بیا مې د ماستري هم دلته وکړله. ماستري کې په 1985 کال کې ماستري نه زه فارغ شولم. ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت دپاره زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولیکو هغه مې دفاق یعنی په حقیقت کې زه په 1989 کال له ماستري نه فارغ شوی یم.
ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه. له ټولو څانګو نه، له ټولو رشتو نه، له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان. د دې ساينس پوهنځي کې د محصل وو او د سره د سلیکټر مایو باندې وو ولې با استعداد وو په ساينس کې ډېر پوهېده. دې به راته موږ زموږ ښوونځي ته هلته به موږ ته د ریاضي درسونه راکول افتخاري د خبرې به یې کولې د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله زموږ استادان داسې ماهر دي، داسې لایق دي، داسې پوه دي. همغسې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه. او دا مې هیله وه چې زه به څنګه وکولی شم د کابل د پوهنتون استاد شم او بالاخره تب تلاش مې کوه، کوشش مې کوه، تکل مې کوه، ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي او بالاخره دغه خپل هدف ته ورسېدم او دا دی نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناست یم.
یعنی ادبیات ته ستاسو راتګ شعوري و، د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه. بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو؟ څنګه دلته راغلی استاد شوې؟
خو زه د لیسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وې، فیصدي وې او دوه نمره فارغ وم. نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم و تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړ او هلته زه جذب شوم. هغه وخت کې دغه امتحانونه هغه نه وو، نمرې مې ډېرې وې، نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد و، نو هلته جذب شولم. بیا ته زه لاست دولس کال هلته استادم د تعلیم تربیې پوهنتون. بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا په هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم. زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته نو ما ته مې چې دا کار نشم کولای زه فقط درس او تدریس او دا خبرې کولای شم زما خو خې په نظر کې ونی نه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په هیلو کې زما ونی فورا مې ریزه وکړه او ځان مې تبدیل کړ کابل پانتو لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته د وسته
پانس ته خو دلته د ژبو ادبیات پانځي پښتو څنګه کې استاد دی فلزګونه سلګونه تاسو وایم چې زګونه ماسیرین به مروزلی د درس او د تدریس خوایو مگر لیک لیکوالی چیرانه دا شان لیکوالی مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډیره یعنی علاقه مې چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر مې لوستل او په دې سبب باندې چې د لیکوالۍ راختوم جدا دی یو ډېری تحقیق دی چرنه ده یو څو محقق دی چړون کې دی ولې لیکوال نه دی
بل
لیکوال هغه څوک دی چې لزان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنی او کې مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډه کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه سبب باندې لیکوال دی ولې یو څو ډېر محقق وي چرنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو شمنشي جاره ولې پنځګر باندې تا خبره نو هغه موږ لیکوال نشو ولې لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کړي
او نو څه څه دی ولیکل په پانس کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنگا غدایان په نوم باندې رنگا غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر فاتح شو تقریبا یو نه خلاص کله کې خو انشاء الله پاینده کې
بیا چاپ
یو سیمینار په لیکلې دی بیا چاپ او بل دا هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو له دا سړی نه ور کړې ده اي نن په دا هایکو لیکنه کې به پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتل کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری می عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلی
او لیکلی می دوه
او دا کتاب
نه شاله چاپیږي دا به ډیر ژر یو ورکو چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سری زما باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ د آمده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي او اوس د آمده ده بیخي آمده ده خو مسؤلیت زیات دی مسؤلیتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آمده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکل لرم چې دا به چاپوم
په څه د سیډنی د برخې راتو وای کومي کومي برخې کې د سیډنی کړي ځکه استاد په تدریسي کتابونه مشته
د سه تحقیق مقاله د خو ما زیات لیکلي او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه د طالب تدریب پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پانتون په دې ورنه مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقالې ډېرې دي د پاندې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تالیف دی ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو استاسي د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا وې اوریدلی او سر اوس په ځړه کې تلبسي شعر د پوان سه بیا هایکو او څو هایکو غانې و او یو غزل و او
زه به د غزل په اړه ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم مثلا بقافي غزل به چا نه ویلې ما بقافي غزل لیکلی دی او زما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په ځای شوی دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن د پانس د چیش پاړو
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها خنوز بستاسي هایکوګانی وو
له دا دغه په انتون هله نشي رب دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی. چیری هایکو کې چې تنقید طرزونه وکنه وی لکه هنداره به جوهره چې تصویر نخی مړ جاپان سعود چل مال درڅکل لاڅد. او یو ډیر جالب مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانه ډیر لیکل شوی دی
او
ولې مهم خبره ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدا. ها یعنی دا هایکو چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکو غانو تر څنګ یو څو دری هایکو غانې هم شته نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دی هغه مایکې دی کوي زه به دته وایم
شاده و
سپنگر دلی های کنم دی گفتم جوانی گدهی نزی بر تورا کوش بیشه دیگری برگزینی گفت سپنگرم آقا گدهیگر نی دو بلده وسمن گفتم شواه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبول چشمان است حریفش فرمود وسمه بس ارزان است.
ډیر مننه جناب پانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندې اوسي.
نیله کوم ډیر زیاته مننه.
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننه پانمو د ګلالۍ کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده. ترنو ماشومان په نننه زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي. راځي چې دا کیسه چې شپنا او خاپیرې نومي په شریک واورو.
نن له سهار تر مازیګره کوچنی شپنه د خپل رکشي وی ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنه خفه وه. نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې. دی وی لوی ډبرې پر سر کېناسته خپل غوټۍ پرانیسته پیاز او وچې ډوډۍ ته یې وکتل خو زړه یې ورته ونه شو. په ژړا یې پیل وکړ، وزما پسه و ته چیرې یې؟ ژړا یې زور واخیست او خبرې یې په سلګو کې ورکې شوې. له څو شېبو وروسته یې یو خوږ غږ واورید. پسه دې ورک دی؟ شپانه غلی شوه، اخوا دیخوا یې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په ژړا پیل وکړ. بیا غږ شو، څه شي ویشي نوګۍ؟ زه یم خاپېری، د غرونو غرسنه یې. شپنه بیا غلی شوه، په حیرانۍ یې اخوا دیخوا وکتل. له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه. هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده، ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه. شپنه یوه شیبه ځیر شوه او غږ یې وکړ، څوک یې؟ خاپېری وخندل، زه هم ستا غوندې شپنه یم. شپنه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله. ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده. خاپېری راښکته شوه. شپنه وپوښتل، زما هغه ګډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی؟ خاپېری وویل، ولې په پسه دې څه شوي؟ کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل، پسه مې ورک شوی، بېګا ته به یې لیوه وخوري. خاپېری شین خالۍ شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپنه زر ځواب ورکړ، زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و. خاپېری پوښتنه وکړه، زه پیدا کوم؟ شپنه یې وښکې پاکې کړې، ته پیدا کوی شي؟ خاپېری ځواب ورکړ، هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم. شپنه وویل، ښه نو زر کوه، ما ته زما پسه پیدا کړه چې ناوخته کېږي، حسنه لیوانې وخوري. خاپېری د ډبرې شاته تاوه شوه او له څو شېبو وروسته یې یو ډېر لوی او ښایسته پسه چې ډېر چاق او په غوښو پټ و لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه.
خاپیره وویل واخلا دستا پسه. شپنه یواشی با زیر شوا بیا لپسه تاو را تاو شوا. وی ویل نه نه دست ما پسه ندهی اسل ما پسه کچنای او پیوی پخه گرد دهی غوگی هم نیم پری شوای دهی. خاپیره خپل زرین لخته و خوزاوله او وی ویل تا گود او سم سکوی خوام دستا پسه شو او کورتای لزان سر بوزه. شپنه وویل نه نه زما پسه کچنای دای زما خپل پسه غوارم داده بل چا دای. خاپیره بیا لیوی دباری پناشوا دا زلی یو بل دیر خکل یو لوڑه یو دک پسه راوست. پسه دیر رنگینه و خانو لوی لوی غوگونه یو و شپنه تا یو وویل چه امده بستا پسه وی. خوش پنی بیا تینگارو کرد چه دا پسر دیر لوی او غخان دی او ده هقی پسر کچنه یو پا پخه گرد دی. خاپیره ورتا بوویل چه هم دا پسر دیر رکشیوی پسر پا بدل که وخلا زکه یو خو قیمتی او بل غخان دی. مگرش پنی تینگار کوو چه یواز خپل پسر غواری. خاپیره یوشی با غلشوا بیا یش پنی تجمنه وکڑا چه دا زل با خپل پسر حتمی ور پیدا کوی. خاپیره بیا لده باری پناشوا لسو شیبو روستا خاپیره یو دیر خیرن او پک پسه چه وره هم رجیدلی یو پو یوی پخه گرد و راوست. دی پسه پلی دو دشپنه پسه را که خوشحالی راغلا او دی پسه پا طرف یه مندکلا لپسه لاسون تاو کرل او پا حیران تیایی ورتا وویل هو هو ام دا گرد زما پسه دای. خاپیره چی دی کچ نیش پنی صداقت وکوت اغای پر سرخ کل کرد او پاتی دو نور غوخان و قیمتی پسونای هم کچ نیش پنی تا وردالی کرد او ورتا یو وایل دروغ مو بدبخته کوی خو پا صداقت او ریختیا ویلو نیک بختی اخستل کیگی.
د مجلی وروستی برخه ریخمین خیال دی او پا دی برخه کی دکلمشوی شیرون آورو. خاموشی صدا د غوغا غیګه کی څوک سلامتی د بلا غیګه کی. خاموشی صدا د غوغا غیګه کی څوک سلامتی د بلا غیګه کی. بس لتیرون ورسته مخ د اسمان زری زری شی درنا غیګه کی. بس لتیرون ورسته مخ د اسمان زری زری شی د رڼا غیږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول هسې مزل دی د هوا غیږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم ژوند لټومه د یو چا غیږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله پارام می سا واخله ازرائیله پارام می سا واخله شاته مګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشحاله شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشحاله شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده پس اینو که درزا نشتا.
لوگ کہتے کہ سپنوں